السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام وو بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې سات ډېره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې له افغانستانه د کډوالۍ پر ناورین خبرې کوو. د کډوالو نړیواله ورځ سبانه بل ورځ لمانځل کیږي، خو دا ورځ داسې مهال راسیږي چې افغانستان په سیمه کې د کډوالۍ له تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی. 8 میلیونه افغانان د مهال په کډوالۍ کې شپې ورځې تیروي. لاملونه څه دي او څنګه ځان له کډوالۍ نه ژغورلی شو؟ خپرونه را سره مخکې واوري او زنګ ورته راووهئ. میلمانه هم ورته رابلل شوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي د ایران ولس به د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ایران به هیڅکله اسرائیلو ته تسلیم نشي. هغه په دې ویډیوي پیغام کې له اسرائیلو سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړی دی. دا په داسې حال کې چې نن شپږم ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړو لورو ته یې درانه مرګ ژوبله اړولې. راپورونه وایي چې څو شېبې وړاندې په تهران کې د درنو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لرله. ګروسي امریکایي ټلویزیون شبکې سی این این سره په ځانګړې مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښيي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کوي اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. پر ایران د اسرائیلو د بریدونو څو ورځې مخکې لوړ پوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا وکړه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. ګروسي بیا سینین ته ویلي ایران لا کلونه اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کایا کالاس خبرداري ورکړې چې روسیا د سایبری بریدونو او ویجاړونکو اقداماتو په ترسره کولو سره د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. هغې چې نن د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د اروپای ټولنې په پارلمان کې وینا کولو ویل د روسیې له پوځي لګښتونو ښکاري چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین قصد لري له خپلو سرتیرو نه په نورو سیمو کې ګټه واخلي. د هغه په ټکو روسیا اوس د اروپا لپاره مستقیم ګواښ دی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي چې له ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي. دغه وزارت نن پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د ترانسپورت وزیر حمید الله خونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظف سره خبرې کړې او په دې اړه باندې نور مسلو سره بحثونه کړې دي. وړاندې د خونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوس مهال د کابل او اشقابات ترمنځ د همکارۍ د پراختیا لپاره زمینه برابر ده. او روسیې د ورمش په پوګدو کې په کیف او نورو اوکرایني خارونو باندې د توغندیو او درون لوی بریټ کړی چې نن یې د مرجوب لیش میرې هم زیاتې راپور شوې دي. ویل شوي چې په پلازمینه کې شپاړس او په اودیسا کې دوه کسان وژلي او لسلو څخه زیاتې ټپیان کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر ساده ش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون خلرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. افغانستان د مهال په سیمه کې د کډوالۍ تر ټولو لوی ناورین تجربه کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان 8 میلیونه وګړي د ګاوان سیمې او لویدیز په هیوادونو کې کډوال دي. د راپورونو له مخې لا هم له هیواده د ځوانانو او په تیره بیا د کډرونو تېښته دوام لري چې د اړتیا د انساني قاچاق کوونکو کاروبار هم تود کړی. د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ سکه لاس مهال را رسیږي چې ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی او ډله ډله اخراجیږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې دغه ناورین ته نوی اړخ ورکړی او ممکن ګڼ شمیر کې افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شي. له افغانستان د ګڼ شمیر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه دي؟ ولې لا هم د ځوانانو او کدرونو تېښته دوام لري؟ آیا هیله شته چې د کډوالۍ لمن راټوله او افغانستان په دغه ناورین برلاسه شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دی لیکوال او د چارو کتونکو ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمر خیل. تاسو اوریدونکو ته هم خره غلاست وایم کولای سي چې خبرونه ته زنګ راو وهي. له استډیو سره د تماس شمیرې دی چې کولای سي اړیکه ورته ونی سي کدا اړیکه واسنه لري. یوازې لن زنګ یا مسکال وکي موږ بل تاسو سره بیرته اړیکه ونی سو. دا شمیره ده 00422012501. بل نړیواله شمیره ده 00422012501. کچیرته واتس اپ لري زموږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه ونی سي 00422311. په دې لچې اړیکه ونی سي ورزو ډاکټر صاحب ورداک سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، څه فکر کوئ له افغانستان په دومره لوی شمیر کې د 8 میلیونه کسانو کډوالۍ څه لاملونه لري او دا په څه معنا دی د افغانستان د ولس او خلکو لپاره؟
سلام علیکم. زه په د خپل پلار کې ساوتم. زما پلار په 1970 او 1970 لسیزه کې په امریکا کې درس وی او بیا به د جرمنی د لیارې نه بیرته افغانستان ته تلا. هغه ما ته قصه کوله وای په جرمنی کې به دای چې بیرته افغانستان ته تلا د جرمنی پاسپورت کې د پاسپورت چې کنټرولوي دلته به ورته وی چې ته درې میاشتې په جرمنی کې پاتې کېدلای شي. هغه به ورته ځواب ورکړ چې نه، زه یو ورځ هم نه پاتې کېږم، زه بیرته مې خپل وطن ته ځم او هلته کار کوم. بیا وروسته چې جګړې فایل شوې د ما پلار اوس فوت دی، هغه وی اوس مې که په زور هم وباسي زه افغانستان ته نشم تللی، ځکه چې هغلته یو آرام هوسا ژوند نشم کولی. نو د ما په نظر زیاتره افغانان په همدغه څلوېښتو کلو کې ځکه خپل هیواد او ټاټوبی دښودلی دی چې دوی هلته آرام او هوسا ژوند یې نه درلوده. اوس مثلا هغه وخت چې په 1980 کلونو کې روسان راغلل یوه څپه شروع کوله، بیا دوهمه څپه په 1992 کې چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو بیا بله څپه شروع شوه. همداسې دغه د ناتو عسکرو د وتلو اوازه چې شوله په 2014-15 کې بله څپه شروع شوله، ځکه چې خلکو ځان ناامن احساسوه، خپل ځان او کورنۍ ته یې هوسا ژوند نشوای آماده کولی. او همدغسې آخري څپه د افغانانو د وتلو ټول دنیا ته په 2021 کې چې د اشرف غنی حکومت سقوط کوي، بیا هم زښته زیات افغانان ووتل د افغانستان. یو مهم علت همدغه د رژیم تبدیلول دي او د نویو جګړو او نویو ګواښونو راتګ دی. او دغه د کډوالۍ نور علتونه هم شته دي لکه فقر. افغانستان تر اوسه نن همدا اوس یو د دنیا د غریبترینو هیوادونو څخه دی. نو
بله ډاکټر صاحب ورداګ، دغه راځم ستاسو دغه لمرنۍ خبرې ته چې تاسو ویل چې د پلار به مو هغه خبرې کولې چې یو وخت افغانستان پاسپورت دومره ارزښت درلود چې په جرمنی کې تر درې میاشتو پورې پکې اوسېدلې سوې. امام چې اورېدلې دی وای هغه وخت چې چا د افغانستان پاسپورت درلود نو اروپا ته بدون وزیر راتللی سو یا جرمنی ته چې هغه وخت کې راتګ د خلکو ډیر وو. دا څه وخت له تاریخي پلوه ممکن ډیر ځوانان زما په شمول دغه ارزخ باندې خبر نوی یا خبر وشا درته ډیر مهم نوی معلوم سوی دا د شاو وختو د ظاهر شاو وختو کنه لغنه مخ کی وختونو کې وروسته وختونو کې چې د افغانستان پاسپورت
مو ته د ظاهر شاو په وخت کې و چې نونا سوا شپګاتیا کې دای امریکا ته تلو او درسي وی او ماته دا ویلي ذکر په یاد چې زه التا تلویخت او هغه و ماورادو نه د مو تلویختی مې و نو دا مې دقیق په یاد نو نو سوا آتش پته کې و او بیا وروسته هم دای تلای دی
نو آیا هیلشته چې بیرته همغه خوبونه راجوندی سي همغه هیلی راجوندی سي افغانستان داسي او ټاټوبې وګرځي چې دغه اتمیلونه کسان چې تر راوتلي دا بیرته ورسي کټول نه ورځي لکتر لګنیمای بیرته ورشي او نور لدی وطن د ځوانانو تېخته د کډرونو تېخته ودرېږي ولادت
ډیره سخته ده افغانستان فیلن که څه هم اوس پکې امنیت راغلی دی خو خلک آرام نه دي خلک د ډوډۍ خپل اولادو ته د ډوډۍ ورکولو توان نه لري لکه وخت مې چې وویل شول د جګړې تر څنګ فقر یو لوی عامل د کډوالۍ دی په دې ورستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې هم دغه د اقلیم تبدیلیدل هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک د چیرته چې اوبه نشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بل ځایو ته ځي او دغه علت کېدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیات شي زه خپل چې دوه کال مخکې کابل ته تللی وم ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودې نو چیرته چې اوبه نه وي د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه ځکه چې اوبه ژوند دی او ژوند بدون اوبونه نه کیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ را سره پاتې شئ تاسو لږ زره دمه واخلئ ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکو بیا به د خبر بل مل مسره خبرې کو یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی د سره خبرې کو ستړي مشي مایکروفون تاسو خبرونه اوري
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حکمت الله میډین د کابل په لین کې
ها مهرباني وکړئ کابل نه ستړي مشي د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي او تاسو په نظر لامل څه دی چې اته میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي
کډوالی ناورین خور ور په ټول نړۍ کې وته یو ناورین خور څه ودی من داونډې ملک حرام دي دغه مشکلات سره مخامخ کیږي سوریا ده ورپسې پاکستان دي چې اقتصادي حالات یې ډیر ضعیف دي متوسطه معلومات ته د پاکستان څخه ډیر خلک مهاجر شوي دي نور ملکونه تکلیف دي امنیت وضعیت یې خراب دي خو الحمدلله موږ په ملک افغانستان کې د نور کلو په برتله باندې د ادرس لور کال کې الحمدلله ډیر پرمختګونه راغلي دي ډاکټر صاحب دا خبره وکړه په کابل کې وبنسته الحمدلله او حکومت یې ته متوجه دي چې د پنځه رسه په پیپو کې وبراوي او د کابل له ټکو غرو باندې ټانکی ورته جوړ کړي او کوروتو بوبر کړي او د کوټه په کانال روان دي او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري اندره پوره پلونه جوړی دي پر سړک باندې برکی چرای باندې وس په تمنی پول دی هوایی پول دی او دنه کې پر سر باندې پول دی او لارې برابر شي وي دي نو کرا ان شاء الله مل پر ترکی باندې روان دي د تر څم بخواد مګ مل کې وو ټول مشکلات به امنیتی جوړ کړی وو څنګه جوړ کړی وو چې وای اداري خپل کار ته نه وخلات او نه خپل کار کولای شو و ته الحمدلله ټکو باندې دي کله چې مریات په وخت ورونه دي او کې اماراتي ورونه دي او د ولس ورونه دي ټول یو ملت یو افغانستان دي او چې تا ګولي ګلزار ژوند دي الحمدلله چې هر وخت یو جمهوریتي ورور سره کېږي په جمهوریت کې وځي په واه په جمهوریت کې خدمت کړی وو هغه ورونه هم ډیر پچاله دي او کې امارات کې دي هم پچاله دي ولس هم پچاله دي دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې تناسر روان دي په ټول نړۍ کې وڅکتور توګه یو ام پر مجبور نړیوال اداره په داسلویس کال کې مرستې نوې بند کړي، یو ایم ام مرستې بندې کړي، ځکه چې نړیوال هم د بحران سره مخامخ دي. نو یوازې افغانستان نه دی، څه لږ صبر وکړو، لږ ملت ته متوجه شو. موږ مرته یو کس راغلی و د ناکامرا په نامه، جاپانۍ و. نو ناکامرا به خلکو ته 8 ساعته لپاره روزانه ورکوله، بیا به ورته وله چې نیم ساعت د ملت لپاره خدمت وکړي. په دا نیم ساعت به دا ولس دومره په جذباتو راوستي د جاپانۍ چې تر دا 8 ساعته بیا ډېر خدمت به وکړي. نو اوس که موږ په ځان کې دا جرأت وکړو، دا وجدان وکړو چې دا ملت زموږ دی او موږ پارتنر سره لرو، چې پرون څوک هم، نن څوک هم، سبا څوک هم، ټول یو ملت دی، یو افغان دی. نو انشاءالله موږ د ملک په پرمختګ وکړو.
بله، نو اوس خو د کشمیري خي چاتمیرونه کسان کډوال سوي او ډیره برخه په دې ورسته یو دوه درې کلونو کې سره لدی چې تاسو هلمند یې او وای چې د کابل وضعیت خدای په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر په خوا کلونو ته. نو بیا څه فکر کوي د ځوانانو تښتوالې روانه ده، او کله چې دغه د پاسپورت ادارې ته سړی ورسی بیا سړي ته اندازه لګیږي چې ځوانان څومره د پاسپورت په لټه کې دي، ځکه د پاسپورت اخیستل دوی ته یوازینی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي. هغه مسافرۍ هم کاشکې داسې په قانوني لارو وای، تر ډیره دغه د قاچاقبرانو بازارونه ورسره ګرم شوي دي، دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته، حتی ځینې آسیې روسیې خواته وړي او بیا دې خواته اروپا ته هڅه کوي، چې متاسفانه ډېرې په لاره کې بیا له خطرونو سره مخ کېږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي.
دا ستاسو خبرې په تایید باندې نن ماته یو خط وکړل، پاسپورت راته جوړ کړم، سبب یې درکور کوم ان شاء الله. نو ته پاسپورت په اداره کې دغه نه غاڼه ګورل د لکه څنګه چې تا خبره وکړه، خدای دې خبره دی چې موږ افغانان د 40 کال چې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو، په هغه نه قوي اقتصاد باندې مخته شوی دی. نو دوی اوس هم هغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي، نو دلته د افغانان چې دي څه د ژوندۍ د چې په چیرې او اصول کې ده د چوکاټ ته یو دم لیدل د یو څلو کالو یو څوک آزاد ژوندۍ کړی او ته وسه هغه یو امر بالمعروف علی یو چوکاټ اتی. نو اکثره وجه دغه یي، دغه وجه چې د فکر د وجه ته نه دي، دلته چې دی د هغه ژوندۍ ته چوکاټ ته نه ورته بدل څه سختي. نو په دغه وجه باندې دی خارج ته د ځوانان دي اقتصاد د وجه کده هر چا د کور معلومات وکي، د فامیل یو کس ته ټلیفون وکي، هغه کس دا درته وایي چې د الک مسغلاق لري دی او مت دا معلومات ته چې دغه کابل ته خلک به تجدید نیمروز پر باندې خپل قربان پیدا کړی دي، بیرته راګرځولي دي. نو دا ځوانان اکثره په دغه چوکانه ژوند باندې مختصوي دي، په دغه یاتي باندې مختصوي دي. نو لږ درته وته چوکات جوړ دي، اداره جوړ ده، دا اداره کې زندگی دي ته ډېر سخت ده. نو یو څو کال بعد به ان شاء الله او کال دوه درې کې به ځوانان ورور عمر سره عادت کړي، اسلامي کولین سره به عادت ونی شي، مشکلات په اله حل کړي.
بله، کور ودان ډیره مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوي، ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
وعلیکم السلام، لمن وایت من یاري کني وای دي شو لسوالینه.
ښه، د شو لسوالینه په خیر راغلی. تاسو له نظر له افغانستانه د کډوالۍ د لوش میر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه کېدل شي؟
دا لري موږ مهاجرین راغلي او کسه کسان برته واپس باندې روان دي، کاروبار نشته دی، پاري نشته دی، اقتصاد ضعیف دی، اکثر ایران ته ځي، اکثر ترکیه ته ځي، اکثر دوبۍ ته ځي.
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې، یعنی تاسو واقع کسان چې په خوا کډوالۍ کې وي وس پرته وطن ته راغلي؟
بله بله، ما خپل په لاور کې ریمیا خان کې موږ وخت تر کړل دي، اوس راغلم غوان کډوال یم.
څومره وخت کېږي وطن ته راستون شوی؟
نه، یو کال کېږي ان شاء الله.
او تاسو په زور راوستئ که په خپل خوا راغلي؟
یا خپل د خوخه راغلم، مهاجر عادت ډیر نازک بره را لوغانستان تخپل وطن ته.
او دلته وطن کې کاروبار روزګار څنګه؟
بالکل سره ډوډۍ تاري آیا نه پکې تاري نه.
نو څه کوي دلته کاروبار پسې ګرځي او که بیا خدای مکړه که ځین ځوانان بیا کوشش کوي چې د کډوالې ژوند غوړه کړي؟
کډوالۍ ژوند ته راته مجبور یم، بس کډوالۍ ژوند غواره کونو، کاروبار نشته دی، اوبه را باندې وچستی وي، بزګریانې مو کوله، غرود را باندې وچستی وي، بالکل ډیر زیات دي.
خا کور ودان سلامات وسیل د شونه په دهیل چې د غستونز مچیا د کړ د غستونز حوار شي او تاسو بیا کډوالۍ ته مجبور نشي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورجو ملمنو ته ستړي مشي میکروفون تاسو خبرونه اوري.
خیر چې انجنیر صاحب تاسو ته ټول کډوال ته سلامونه او نیکې لورانه کوم خدای وکړي چې جوړ او روغ بس لکه څنګه چې په دغه مورو تاسو دغه موضوع بشپړ کړی او نن وخت راکړه د خیر سو کور ودان سا او مخ کوم اوریدونکو چې وغه کېدو شي خبرې دي دغه او کوم دغه ماجر وروش وغه کېدو ل خپل افغانستان ډیر مخ کې ماجر سوی ولما یعنی بيخي وړو کوي ولم خو دې کور په دغه کې نه دغه په مسافرۍ باندې کړل او ما پیلن دا څو کال کې شل کال کې زب همدل افغانستان کې وشهغه او خپل کورنم دي 1 ساعت وجبان 1 ساعت خلاصې پر سره سپر ډول په دې خاطر باندې کار باندې نه نست نورو جانو چې مقصد لکه مخ کې شو جمهوریت ټیم کې شو له هغه وخت کې به مو 7 رال په مو 7 کې ټولو کار کول اما اوس هغه کوم مو 7 باندې یعنی معنا کار کیږي او پیلن کار روان ده زه ته وایم چې 50 نفر کڼور وي پکې یعنی معنا یخ
بله مخکې غوړیدونکو له کابل علي کني ولې غویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي ځوانان وای دی لپاره له وطن تختی چې دوی باندې اوس کړی تنگ شوې ده امر بالمعروف وزارت یا کارکونکو کې تنگي تاسو سره موافق یې؟ بله فکر کوم د غوړیدونکو سره زموږ اړیکې پرې شوې ده د غوړیدونکو اړیکې نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو خو اوس وطن ته ستون شوی وای چې په وطن کې خصوصا کوم سیمه کې چې دای ووسی حالت بیکاری ده او ځوانان د بیکاری لکباله مسافرۍ ته زړه کوي. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا راځو ملمنو ته ستړي مشي میکروفون تاسو خبرونه اوري. مهرباني غږ مو
وسه
ډیر مننه موږ جوړ یو ته څنګه صحت څنګه ده خې ان شاء الله اورم غږ مو راځي خبرې
نه ستای ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نکېلې خو یو څه جوړ وروغه
مهرباني وکي خبري وکي مايكروفون تاسو خبرونه کې د کډوالۍ په ناورین خبري کو مهرباني غږ موصل دی خبري وکي تاسو غږ لرو
جوړه په خیره خاله تکرار ده
او مهرباني خبري وکي غږ مرازي ښه اورم وو فکر کوم د
اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نکېلې خو یو څه جوړ وروغه
مهرباني خبرو ته ادامه ورکړئ خبرو کې مدامه مره ولې چې بیا تاسو غاک پرې کیږي مهرباني فکر کوم دا اوریدونکو چې موږ غاک ناوري له سره مخه کاو او اوریدونکو کچیر ته اړ کې نسی موقعیت سم انتخاب کړي چې غاک مو سم راشي انور اوریدونکو او تاسو غغونه مختصم راشي. کور ودان راځو اوس د بحث بل ملما مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټډیو سره وصل شوې دی. عمرخیل سب سټډی مشي استاسو ارزونه او مندنه څخه څل عمل دی چې 8 میلیون افغانان له افغانستان د محل کډوال دی. البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خبرې کړي دي ممکن غیر رسمي شمیرې لدین هم زیات وي.
زما غږ درځي تاسو
ته او غږ ملري عمرخیل سره مهرباني
سلامونه نیک هلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل افغانانو ته نیک هلی احترامات مې ومني. وګورئ متاسفانه چې د دې سیمې د هوادونو په پرتل د افغان ماچرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډیر زیات ده. تقریبا دا مختلف عوامل لري، جګړه او نامنی یو عوامل ده، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری، سیاسي بې ثباتی او بشري حقوقو نقص، او په همدې توګه تعلیم او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لرل او طبیعي آفتونه. خو په افغانستان کې د مهاجرت او د مهاجرینو لړۍ دا د جګړې او نامنی او بې ثباتی او اقتصادي ستونزو سره مستقیما دا تړاو لري. اته میلیون افغانان دا خو رسمي ارقام دي، اما که وګورو شاید تر دې ډیر ارقام وي، تقریبا تر 9 او 10 میلیون پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي. نو دغه عمده عوامل و چې افغان معاشرین دوی له خپل هېواده نورو د سیمې ګاونډیانو ګاونډي هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، امریکا، استرالیا منځنی آسیا هیوادونو ته دوی وکوچېدل، هلته لاړل، ماجر شول. نو دغه عمده عواملو چې ما تاسو ته ویل ممکن نور په کور دننه هم ځینې ماجرتونه ترسره شي، یا د یو سیمې نه بل سیمې ته د مختلفو عملونو له وجې. نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا دغه سلسله شروع شوه، او دغه د ارقام له مخې تقریبا تر 1.5 میلیون پورې نور افغانان هم د 2002 او تر 2015 کال پورې دا تعداد هم ورسېدل، چې دا په خپل دغه د بې ثباتۍ، اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل. نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده، او هر ورځ که تاسې فکر وکړئ په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا په رسمي او غیر رسمي توګه زرګونه افغانان دوی روان دي، او د مهاجرت نیت یې کړی. په دغه کې اکثره ځوانان کورنۍ دي، اکثره خلک اوس مهال دوی تعلیم ته لاسرسی نه لري، یا د هغوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې دي چې دوی نشي کولی هلته خپل زده کړې ترسره کړي، یا د میرمنو برخه ده. او په همدې توګه اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دا په خپله یو لوی لامل دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان له یوې سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړی او مهاجر شوي دي. نو دا طبعا متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخه لري. مثبت اړخ یې دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري، دوی خپل د ژوند د خوندي کولو لپاره نورو نړۍ او نورو هیوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړی. او په ضمن کې منفي پایله هم همدغه ده چې ځینې په دغه کې تعلیم یافته، باسواده، لوستي افغانانو چې هغوی هم نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې دا په خپله د افغانستان د تعلیم او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودلی شي. نو په همدې اساس دغه مختلف عواملو دغه عمده دلایلو چې ما تاسو ته وړاندې کړ.
کور ودان عمر خیل صاحب را سره وشه. ډاکټر صاحب یحیی وردګ، تاسو سره چې فکر کوم اړیکه پرې شوې ده، تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب وردګ سره اړیکه پرې شوې. عمر خیل صاحب، تاسو ته د پوښتنه راځي کوم. تاسو په لاندو کې اشاره ورته درلوده چې له افغانستانه د یو شمیر کډرونو وتل د افغانستان لپاره ګران پریوزي، د افغانستان لپاره منفي پایلې لري. په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې وروستیو دریو کلونو کې راووتل، که څه هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت د غزوانانو ته د تهدیدلو نوم ورکوي، یا هم وایي چې دا غا د پخوانی حکومت پلویان یا د نړیوالو ځواکونو کارکونکي یا د غوي په اصطلاح همکاران وو، اما که واقعیت ته وکتل شي، یو څېړنه آزادی رادیو کړي و، یوازې 400 متخصصین چې د روغتیا د برخې متخصصین وو د بریتانیا ته راغلي. دغه مثلا په سلګونو هم دغه طبي پرسونل یا کارکونکي یا متخصصین ایران، پاکستان او ترکیه ته راغلي دي. دغه مثلا کې د انجینری د برخې متخصصان او کډرونه وګورو، زه په ځنم زموږه شخصي ملګری د پانتون د دورې کسان و چې خې انجینران وو، اما اوس ځي هغه امریکا ته کډوال شوی دی، هلته د خپل کارونه مختوري. دغه هغه څومره محسوس دی او څومره وسنه یو چارواکو ورته کار کړی دی، فکر نه کوي چې دغه سلسله دوام لري؟ نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمای په نږدې راتلونکي کې یو غټ اثر خوګای وي.
لودین صاحب، وګورئ، د سیاسي بې ثباتۍ او د بشري حقوقو نقص او پام دې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشتوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نه وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر بوي، اما تر 1.5 میلیون پورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایي او همسایا او نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کادرونه ول، د پونتون استادان ول، د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول، او د ټیپ په برخه کې تاسو کوینئ ډیر زیات منګه ډاکټران او هغه متخصصین چې هغه ځانګړي تجربه او متخصص او پروفیسوري او ډاکټراوی درلودل دوی هم مجبور شول چې وطن پری دی مهاجر شي هجرت وکړي. پام دې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه په تخنیکی برخو کې هم دغه سید د انجینری د برخې ډیر تکړه پیاوړي انجینران هغه هم وکړل د خونې روزنې په برخه کې ډیر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن ته نه یوازې دا بلکې لیکوالان ژورنالیستان شاعران وګوري تاسو ته مو د مخکې یو لیست ما په رسنیو کې ولیدل چې په ډیرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او دا غي کتابونه باندې بندیز ولګیده ان دا په دې معنا ده چې دا خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تمه او توقع نه وکړه چې دیو لیکوال پر کتاب بندیز لګیږي نو هغه مجبور ده چې هجرت وکړي یا مهاجر شي وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په وخت کې تاسو وګورئ ډیر ښه شاعران مونږ چې هغه زموږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه ده دوی وطن پرېښودل او مهاجر شول. خبریالان د بشر حقونو مدافعین مدني ټولنو مدافعین یعنی دا ټول دا زمونږ او تاسو د ټولنې هغه اقشار چې دوی وطن پرېښوده سمه ده. په دغه کې به ځینې هغه اشخاص و چې هغوی مستقیما د جمهوري نظام یا د دولت یا د حکومت په درېګونو قواوو کې دوی دندې درلودل یا وکیلان ول یا حکومتي چارواکي ول یا اجرایه مقننه او قضایه قوه کې کار کول. اما د دې نه بغیر موږ او تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو له مخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول ځینې خبریالان بندیان شول ځینې نور هغه د بشري حقوقو یا د مدني ټولنو فعالین شول هغوی هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشار پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یو برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلاني تختیدلی یا فلاني جمهوریتانو دا یعنی سمه ده یو برخه به د حکومت او د دولت غړي ول اما ډیره برخه خو هغه عام افغانانو چې دوی فقط په علمي او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل د پونتون یو استاد او د یو تخنیکی او مسلکی پونځي استاد نو هغه په سل سیاست سره خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون ننګرهار پونتون همدې توګه د بلخ پونتون د هرات د قندهار پونتون د پکتیا د پونتون دغه ټول هغه استادان چې هغه یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پنګ هم دغه استادی او هم دغه واچ دوی د د د دیشو سلويخ کلونو دوی تجربه درلودل دوی چې کله به کور په کور کې ناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه شپه کسه وو کسه اته کسه کورنۍ غړي په غاړه نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچانو ماشومان او دراتلونکو لپاره دوی مجبور شول چې بل اخر دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ تاسو وینو چې په دغه څو میاشتې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پښتنه کې وي فقر ده بیکاری ده او لګه ده کار نشته یو تعلیم یافته ځوان د فارا چې هغه پونتونی لوستي په درنستر غورته نه کتل کیږي یو ډول تبعیض نه ورسره یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کیږي نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرې خپل هیواد پرې دی. نو دا یغه بل یعنی هغه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي ستونزو عوامل چې په دې اخرو کې د 2022 کال نو وروسته هم د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل غسور خور کاو ډیر افغانان نورو هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو کدا قام وګورئ ډیر زیات مهاجرین ایران پاکستان ته او په دې توګه د نورو قانوني او غیر قانوني لارې اروپایي هیوادونو ته راغلل چې په هغه کې له سوریې کاپټولیز ډول حساب کو د سوریې نو وروسته افغان مهاجرین د اروپا کې د دویم لوی کټګوري د چې آلتا اروپایي هیوادونو ته دوی راغلي د هر هیواد د خپل جدا ارقام لري هر هیواد کې چې څومره دی. اما جرمني د افغان ماجرینو دغه د ډیر افغان ماجرینو په کټګوري کې په اروپایي هوادونو کې جرمني اول هواد همدارس نور په ټولو هوادونو کې دوی تقسیم شوی دي. اما ډیره برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات هم دغه څکر کې چن حالات ده. نو دا په خپل د افغان ماجرینو باندې هغه ماجرین چې د وختل له ایران نه نور اروپایي هوادونو ته راشي دا وی باندې به هم ناوړه غیزه وکړي.
بله کور ودان مرخیل سب د بحث په دوهمه نیمه کې هم دې مسلې تر اتلم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجه د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوې اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي، هغه کسان چې پولو کې نږدې ښارونو یا ولایتونو کې اوسي، ځکه دوی لپاره به نږدې ځای افغانستان وي او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپل بې ځای شوو ته یا خپل ستنو شوو ته امکانات نه لري. دغو کډوالو لپاره به څه ډول امکانات برابرېږي؟ په همدې موضوع وروسته لږ زره تمکیږو. یو اوریدونکی راخلو، بیا راځو ډاکټر صاحب بردک سره خبرې کوو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
مای دیمان کبی کا محترم اسد اللہ الدین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټور قهرمان تیم ته هم فرادیو شروع جوړ بس
ډیر مننه. اتل سب زموږ دایمي اوریدونکو، ستړي مشي، د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
الله دې خوشاله کړي. سلام مېرمنو ته هم اسد اللہ الدین صاحب ډیر شایسته موضوع ټاکلی ده د کډوالۍ. خو الدین صاحب محترم بدبختانه بای چې وایم چې دا شل کال نه دا تلويش کال افغانستان خلک چې دی مهاجر دي په بیلابیل هیوادونو کې، یعنی کاغه تاسو ایران وګوري که پاکستان وګوري، مثال د خبرې خودل ته حکومتو کار نه دی کړی. اسد الله الدین صاحب کته حکومت او کوسنی حکومت د خپل ماجور د پاره دی باید غم وخوري. اوس دا د ایران کې لکه امیر مرچ اشاره ورته وکړه د اسرائیل او د ایران جنگ دی. نو دلته خامخاز موږ افغان کډوال ته ځان رسیږي، ځکه حالت په کلو کلو یا میشت یا په کاډه تللی دی یا د کاروبار د پاره تللی دی. نو هغه دې به ډیر بدې زموږ پر حکومت باندې دا غږ د محترم اسد الله الدین صاحب چې خپل د مهاجر غم وخوري. که شش کال خپل مهاجر ته د غزمینه برابر نه کیدرا تا پر کال مثال پاکستان هم مهاجر راړي، بل کال راړي، بل کال راړي. نو په کار دغه محترم اسد الله الدین صاحب چې سر د وسلام مثال ورته په کاروبار سي د نمبر وزاین ورته برابر کړ خپل مهاجر راو باسي په هر تو د چی مثال ک په پاکستان کې ک په ایران کې مر ضرورت ته تل راځه تل رو شدي چې وس پر وخت چار مهاجر خپل کورن تر اچ محترم اسد الله الدین صاحب.
بله کور ودان او اتل سپ کور د نن د مهال امکانات څومره دي؟ مخکې وریدونکو د شونه اړیکنی ولې ود هلمند ولایت وای زله پاکستان راغله يم لاور نه یو کال کیږي وای وزلت وضعیت خراب ده د وبول لپاره وبنشته چې زمکه په وبکو. نو اوس وای بیرته غواړم چې وزمه. نو فکر نه کوم چې تر اوسه په افغانستان کې د نن د ته شرایط برابر نه دي چې کډوال دي بیرته راستانه شي.
بېلکل اسد الله الدین صاحب ډېر شایسته موضوعي ټاکلی ده. ډېر شایسته پوښتنه دي وکړل الدین صاحب. وچکالي خو په هلمند کې په ټول هلمند کې بادوامیان په ټوټل افغانستان کې تاسو ته بهتر معلومات شته چې وچکالي ستونزې سره مخامخ دي خلک. خو خبره ده چې دغه د سیو میاشت کې دلته یو کډوال راغلی و د پاکستان څخه. نو بیا ما پوښتنه ځینې وکړه دلته غنم له اوله نه ځواره له مال څنګه مثال دعوا وسله پاکستان حکومت باندې ول چې ظلم را سره ولاکه یا ظلم را سره کړی دي. پاول کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي نو موږ خپل خپل خاصرالو چې واره خبره کړي نو مال د حکومت او کاروبار او د زمينه د برابر کړ باندې ول چې حکومت تقریبا 15,000 کالدار د یوې لاري کرایه و دا غزا سره یې ستل دلته د بارانچی پورې د بارانچی څخه بیا د غزا پورې مثال طالبان خپل کرایه ورکړل خپل دغه کړي د پکد د وچکالي او دغه کاروبار محترم اسد الله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي او مزیک بار کې لودین صاحب دا کډوال دلته دغه مشکل تر مخه مخ ته شیدل تراسي دا ستوب نزاین نن لري غټ مشکل د کډوالو دغه نور ان شاء الله کاروبار خدای مهربانه دی په کرا کرا سره پر حکومت مزدا ځغ دي چې د کډوالو د طالغه مو خړه دا کډمز کډوال دی موږ خو په دې لودین صاحب حکومت باید دا کډوالو غمو وخري.
کور ودان تل سب سلامات او سي ډېر مننه چې اړیکه مونی ولا باس ترا ګرځو ورجو ډاکټر صاحب ورداکتا. ډاکټر صاحب تاسو را سره مننه. څه فکر کوي د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنگ ورنکي؟ ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګنش مرکې افغانان راستانه شي، داسې ویره هم شته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي. البته که دغه جګړه دوامدار کیږي اوس لا ډیره په پایل کې ده، ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راز ترکیه ته ایرانیان د محل د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي.
بلی او لکه په افغانستان چې په د تلويختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوی دی او کیږي، یعنی لوی ترین عامل د کډوالۍ جګړه ده په ټوله نړۍ کې، همدغسې دا نوې جګړه به هم کډوال یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هیوادو ته پراختیا ومومي له بده مرغه تاثیر ولري.
او فکر کوئ چې په هیواد کې دننه داسې شرایطو باندې کار وشي یا داسې شرایط به آماده سي چې دغسې یو حالت آمادګي سته؟ ځکه د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت اوس مهال یوازې هغو کډوالو ته آمادګي لري چې له پاکستانه ستنېږي، هغوی هم ګیلمند یا وایي چې هغه سې رسیدګي ورته نه کېږي لکه چې لازمه ده. که له ایران نه ډېر شمېر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایراني وګړي ځي، چمتووالی ورته تر سترګو کېږي یا دغسې حالات ته چمتووالی شته، امکانات شته؟
الله زه خو د چمتووالي نه نیم خبر چې حکومت په افغانستان کې څه تدابیر نیولی دي یا به ونیسي. دا خو یو اضطراري حالت دی، خو یو خبره زه کولای شم، یو خو داسې اضطراري دفتن یو مشکل پیدا کیږي چې هغې سره باید اضطراري عاجل برخورد وشي د امکاناتو په چوکاټ کې. خو یو ځینې شیان چې زه ویلی شم، لکه مخکې چې وغږی دو د کډوالۍ د مخنیوي او یا د حل د پاره یې چې ونشي، هغه اساسي علتونه یې باید حل شي، لکه همدغه جګړه چې ده، بل سیاسی ثبات په افغانستان کې کراشی، او اقتصادی بل علتی اقتصادی ستونزې دي چې فقر او بیکاری دی بین ولاړه شي، زراعت او صنعت ته توجه وشي، لکه د قشتېپه کانال همدغه سي نور بنسټیز اقتصادی پروژې باید جوړ شي. بل علت یې هغه ځینې فرهنګي محدودیتونه چې په افغانستان کې شته دي، لکه یو چاوم محتوال راکا چې والا لوري غواړي طب وویي او طب په افغانستان کې نشي ویلی، دوی په دې فکر کې دي چې دا خارج ته ولاړ شي. او بل علت یې همدغه وچکالی او د اوبو نشتوالی او د طبعي پیښو دی، نو په دو باندې هم باید په دوامداره توګه طویل المدت پلان او ستراتیژي حکومتونه او مسؤلین ولري تر څو مخنیوی وشي. یو بل موضوع چې ما غوښتل ور اضافه کړم، هغه دغه ده د کډوالۍ د پاره یو څه علتونه په بهر کې هم شته دي چې دیتا پول وی یا پول دی انګلیسي اصطلاح، یعنی را جلبول یې دادی. ما دلته په جرمنی کې په د آخرو هفتو کې څو ځوان ډاکتران دلته ولیدل چې د ما کتاب یې غوښته او ما سره مشوره کوله. هغه افغانستان نه و مجبور کړي، هغه دوبره سیاسی یا کومبل مشکلی نه درلوده، بلکې هغه د پاره آلمان یا نور هیوادونه دغه یو لاره برابره کړې ده چې که ډاکټر وي یا په نورو برخو کې تحصیل کردگان وي دلته راشي او دلته د دوی د پاره کار او خدمت وکړي، چې کدی شي په راتلونکي کې دغه کتګوري هم زیاته شي. لا نوره هم چې دغه ته هم یو توجه پکار ده د چارواکو د خانه، ځکه چې که د یوې خانه د ځوان ډاکترانو د پاره او د کورنوی د پاره د ښه کار دی، خو دغه ډاکتران د افغانستان په پیسو تربیه شوي، په دې باندې زښته زیات سرمایه گذاری شوي ده، او دا چې په افغانستان کې مکتب ولولي، پانتون ولولي او بیا تربیه شي، آماده شي کار و خدمت ته، او بیا ولاړ شي به هر هیواد ته او هلته د هغوی دپاره کار وکا.
بله کور ودان وردک سب سلامات او سی ورزو او لبل مل مسره خبرې کوي وريدون کی فکر کوم دا مهر استودیو سره ندی وصل دلته فیسبوک کې هم یو شمیر منوال را تخپل پیغامونه او نظرونه پرې کی دا به هم زوروست شریک کم راځي چې د بحث په پا پایشي بو کې لګځره پدې ته مشو چې هیلمندی څومره د عمر خیل سب زده پختنه تاسو نه کوم بیا به وردک سب سره د بحث را ټول کو آیا هیلشته داسې سرکونه معلومیږي چې افغانستان به د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره هڅه کوي دغه کوم پیشنهادونه چې وصول دوی ته د عمل جامه ورغوندي مخکې وریدون کې زنګ و خل کابل ویل چې وزیر ډیر خدای بیکاری دومره محسوس ده او اقتصاد خدای او حکومت وايي پلان لري چې په خارونو کې د وبود پیدا کېدو لپاره یعنی د مهاجرت د مخنیوي لپاره وايي اقدامات شته هیلمندی شته که چیرته عملی وګورو یا هم هغه واقع بینانه نظر وکړو آیا تاسو سره کوم معلومیږي چې افغانستان به بل اخره یو لاس کال وروسته د کډوالۍ له اوسنی بحران یو څه وتلې وي او وضعیت بداسي وي چې ګنج میر افغانان به بیرته ستنیږي لکه هغه د سوریه وضعیت تاسو مخکې یاد ک سوریه ته وس ډیر کسان بیرته ستنیږي او د قربه هیوادونه هم وسوریایي کډوال ته وای چې وس بیرته لاړ سي ځکه وطن مو جوړ سو وطن مو بندیزونه وته وطن سره مو وس نړیوال تعامل شته نو اکثر سوریایي وګړي بیرته ستنیږي افغانستان کې آیا دغه سي امیدواري شته چې حالات به دومره حتی بدليږي چې کډوال بیرته ورستان شي
لودین صاحب وګورئ دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري څه پلانونه دوی کډوال ته لري دا باید د موجوده حاکمې ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي اما د افغان په توګه موږ عملا وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي هغه څه منظم برنامه چې پخوا که څه ناڅه حالات داسې و چې په هلته هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي وه اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کولو سفارتونه خلاص ول افغانستان ټول دنیا په رسمیت پیژندل او د هغوی مرستې د هغوی کومکونه اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغوی غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي هغوی اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي یا دوی خپل رسمي نمایندګي دوی هلته خلاص کړي دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو د اکثر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي یعنی دا په خپل په دې معنی ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکې چې خپل نړیوال ادارات له افغانانو سره درلودل په مستقیم ډول دوی خپل کولای شول چې افغانانو سره مرسته وکړي هغه تماس قطع شوی دی نو تقریبا اوس دا د سیمې منطقوي حالاتو بحرانونو تک موږ او تاسو متوجه شو نو ایران ویډیو چې د ایران مقامات او یا د دوی د کورنیو چارو وزارت سمو دا وړاندې دوی ویلو چې تقریبا 8 میلیون افغانان دوی په ایران کې ماجر دي چې هغه 2 میلیون غیر قانون غیر یعنی تبشوی نه دي او دغه نور څلور میلیون دا افغانان دي چې آلته دوی په ایران کې پراته او پام دي توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو نن په اسلام آباد کې هغه افغان ماجرین چې هغوی آلته تللي که پاسپورټونه هم درلودل او که د ویزه هم درلودل دوی اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي بیا دوی په جبري بیا یو شکل نه یو شکل دوی ځورول کېږي پیسې ته اغستل کېږي په همدې توګه دا نن موږ او تاسو ډېر دوستان په ایران کې دوی چې پخوا د مختلفو دلایلو له مخې دوی تللي وو اوس غواړي بېرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته دوی ته اجازه نه ورکوي ایراني مقامات دا خپل یو ستونزه ده په دغه حالت کې چې اوس ایران په خپل د جنگ په ډګر کې ده یعنی د جنگ کې داخله ده دوی افغان ماجرینو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي خو سمه ده یو څوک به قاچاقي راغلی یا اسناد به نه لري پاسپورټ به ترې ورک شوی وي په لاره کې به یې پاسپورټ غورځېدلې وي ویزه به یې ختمه وي اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت دم د افغان ماجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي د ډېرو خلکو بچیان دي زامن دي د کورنۍ غړي دي اما هغه دا چې ویزه خلاصه شوې ده ایران په دغه حالت کې ماغوي ته وایي چې نه تاسو باید خپل هغه جرمانه پیسې پرې کې تاسو مختلفو لامل مخې هر چیرته دوی نه پیسې اغستل کیږي پرون ما یو ویډیو ولید په ټولنیزو رسنیو کې چې شپږو کسه افغان ځوانان چې دوی سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټر ښکته کیږي او کس په ویډیو اخلي چې دغه د من افغانستانیان نیولې دي ماجر مون نیولې دي. یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زمونږ غونډیان هم له ماجرو سره ډیر زیات هغه تبعیضه میزه چلن نه دي کار اخلي. په داسې حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې که چېرته ایران کې دغه حالات خراب شي نو طبعا چې دغه ټول ماجر خو مجبور دي چې نه یوازې افغانان بلکې په خپله ایرانیان به بېرته افغانستان ته راځي، چون اوس د یو موقتي حالات دغسې جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی. نو بنا ان دوی په خپل هم دا اوس هم له ماجرینو سره ډېر بد تبعیض او چلند نه دوی کار اخلي. دا زموږ دوه ګاونډیان چې دي دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې ورته چا جوړ کړي یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي. نو زما هیله همدا ده چې که چېرته ایرانی مقامات ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو اداراتو له د یونیسیار له لارې په دوی باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان ماجرین چې غواړي بیرته خپل وطن ته لاړ شي، یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړې حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو لپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بدبختانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم که هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده اماراتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ تاسو ماجرین لرو، دوی د زړه ښه کې چې افغانستان ته بېرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نشي کولی چې امریکا ته لاړ شي یا نورو ماجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسې خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د ماجرات په پټګر کې د ماجرات په مسایلو کې دا په خپل په افغانانو باندې یو فشار ده، دا په خپل د افغانانو یو نوې شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا یوازې ایران او پاکستان نه بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقوقو مدافعین دي، دوی د بشر حقوقو چغې وهي، هغوی هم دغه یو عمل ته دوی لاس واچوي چې افغانانو ته یو روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. خا د بیلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستانه دوی راغلل، د هغه افغانان چې دوی اولادونه لري، لونی لري، دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کیږي، د دوی د کار او ژوند مسله څنګه کیږي، سره دی چې ادارات دومره د مونږ چې پر رسنیو کې واورېدل ومولسل هره ورځ تنقیدات شروع دي. تقریبا په تیر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له ادارات څخه تنقید شوي، بستونه یې تنقید شوي، ورته ویلي چې نور مونږ تاسو ته معاش نشو درکولی. دا په دې معنی که معاش ورکولی شو نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړ، د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو؟ همدغسې افغان مېرمنې چې هغوی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی موږ تاسو ډېر داسې درنې هغه ښه هغه لوستې قشر مېرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي، پروفیسري، ماسټري، دکترا، هغه ټول بېچارهګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته. نو دا په خپله یو ډول په افغانستان باندې او په دا د ماجرات په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول ماجرین یو ځلې افغانستان ته ورشي، سر دی چې حالات موږ او تاسو هلته وینو، نو دوی به څه کوي؟ د ټول نه مهمه مسله یوازې جګړه نه بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو. اوس ژورنالیستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته، د دوی کدرونه ټول منفق شوي، تنفیذ شوي دي، یعنې دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. البته اقتصادي ظرفیت زه درته ښیم، نو دا په خپله یو ډول ستونزه ده.
بله عمر خیل صاحب، ډیره مننه. کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړې ده هواری او د کډوالۍ لمن ورسره ټوله شي. ډاکټر صاحب ورداګ، په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنې هم اورو، اوسنیو چارواکو ته، نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي ترڅو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول شي، ک مخې نه نیول کېږي لکه تر لګه راکام شي؟
او
په افغانستان کې فعلا جګړه نشته، امنیت شته، چې دا مثبت فاکتورونه دي. خو هلته باید مشروعیت راشي، هلته باید سیاسي ثبات راشي، دولتی او د نظام اساسي جوړښتونه جوړ شي، ترڅو بیا د خلکو باور رمانسته شي، چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي نه راځي، یو باثباته نظام چې راشي، او د دو ترڅنګ کاروبار د ځوانانو دپاره او د مسلکي خلکو دپاره پیدا شي. هیڅوک نه غواړي چې په رضا توګه خپل هیواد، خپل ټاټوبی، خپل کلی پرېږدي. هیڅوک دا نه غواړي. دا ډېر یو لوی تصمیم دی. یو څوک خپل راتلونکی په خپل کلي کې، په خپل ټاټوبی کې، په خپل هیواد کې که وګڼي، با امنه یې وګڼي، او چې هلته کار او ژوند وکولی شي، هیڅوک په خوشحالۍ خپل ځای نه پرېږدي چې مجبوریت نه وي. دغه مجبوریتونه دي چې موږ باید بیا هم لکه یو وخته چې یاده شو، د علتونه او مجبوریتونو باندې باید کار وشي، دغه د کډوالۍ مخه نیولی شي. بله خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په دا څلوېښتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی، نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره. یعنی داسې په آسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي. خو باید دولتونه دوی آرام پرېږدي، آزار ورنکا، او په ورو ورو ورته کار وشي چې دا احساس وکړي چې دلته ژوند کولی شي، ښه کار کولی شي. نو بیا به کم خلک به خپل هیواد پرېږدي. او د دو شیانو دپاره مهم شی همدغه په انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول دی. خصوصي سکتور ته باید زیاته توجه وشي چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا که، او د خپل بیا مثبت تاثیر درلودلی شي وضع خلکو باندې او په کډوالۍ باندې.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب وردګ، ډیره مننه. اوریدونکو، مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل ملمنو لیکوال او د چارو له شنون کې ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمرخیل نه مننه. ل تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله.
مینه مہانو دغرب سر کې دی وه چې ګرځم